وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د سر راپور دا دی چې افغان حکومت وایي د انتخاباتي اصلاحاتو په تړاو په خاصه توګه د انتخاباتي اصلاحاتو د غوراوي د کمیټې په تړاو به ډېر ژر د ولسمشر تقنیني فرمان صادر سي. نور مسایل هم لرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ورکسو دوستانو او عزیزانو د لټې خبرونه هم له یاده مباسي، خو پیل په خبرونو کوو. په نړیوالو خبرونو کې مهم سرټکی دا دی چې عراقي چارواکي وایي امنیتي قواوو د پلازمینې بغداد په لویدیځه برخه ابو غریب کې د داعش ډلې د سختریزو وسلوالو یوه حمله په شا وتنبوله. د هر څه وروسته په تفصیل اوریدلی سئ. پیل په کورنۍ خبرونه کوو. اجمل تورمان د افغانستان مهم خبرونه چمتو کړي.
د افغانستان اجرایي ریاست وایي چې تر راتلونکو دوه درې اونیو پورې به د انتخاباتي اصلاحاتو په ځانګړي ډول د غوراوي د کمیټې په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان صادر شي. د بامیان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د ایراني وسلو یوه ډیپو کشف کړې ده، او د بلخ ولایت د 209 شاهین قول اردو مسؤلین وایي په پام کې لري چې د خپلو پسندنیو عملیاتو طرحه بشپړه کړي، او د یوې میاشتې په اوږدو کې د دولت مخالف وسلوالو په وړاندې په شمال او شمال ختیځ کې له نوي قوت سره پوځي عملیات وکړي. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان اجرایي ریاست وایي چې تر راتلونکو دوه درې اونیو پورې به د انتخاباتي اصلاحاتو په ځانګړي ډول د غوراوي د کمیټې په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان صادر شي. د اجرایي ریاست د وایان مرستیال جاوید فیصل نن ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه فرمان د کابینې لخوا هم تایید شوی دی. ښاغلی فیصل وویل چې د ولسي جرګې د ژمنیو رخصتیو تر ختمېدلو د مخه به دغه فرمان صادر شي. د یادونې ده چې د انتخاباتي اصلاحاتو د غوراوي د کمیټې کار د ولسي جرګې لخوا د ولسمشر د پخواني تقنیني فرمان تر دیدلو وروسته له قانوني نظره د خند سره مخ شو. د بامیان ولایت سیمه چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د ایراني وسلو یوه ډیپو کشف کړې ده. د چارواکو په وینا چې دغه ډیپو د شیبر ولسوالۍ په درې شکاري سیمه کې د وسلو کشف شوې ده. د بامیانو د ملي امنیت رئیس برید جنرال حیات الله روستازاده نن رسنیو ته وویل چې له دغه ډیپو څخه د پرسونل ضد 3 ماینونه، د وسایلو ضد 2 ماینونه، د آر بی جی 5 فایر مرمۍ، 3 فایر د مزایلو مرمۍ، او د پیکا 2 صندوقه مرمۍ ترلاسه شوې دي. ښاغلی روستازاده وویل چې دغه ډیپو د بامیان ولایت د ملي امنیت د کشفي ځواکونو د هڅو په نتیجه کشف شوی چې په شیبر کې د طالبانو په قومندان مولوی صدیق الله پورې اړه لري. د بامیان د والی طاهر زهیر په وینا دغه مهمات ایران ساخت پوځي مهمات دي. او د بلخ ولایت د 209 شاهین قول اردو مسؤلین وایي په پام کې لري چې د خپلو پسندنیو عملیاتو طرحه بشپړه کړي، او د یوې میاشتې په اوږدو کې د دولت مخالف وسلوالو په وړاندې په شمال او شمال ختیځ کې له نوي قوت سره پوځي عملیات پیل کړي. دغه څرګندونې د 209 شاهین قول اردو مرستیال جنرال رجبلی ارشاد د یکشنبه په ورځ د 209 شاهین قول اردو څخه د شاوخوا 1400 سرتیرو د فراغت پر مهال وکړي. دغه سرتیرو د نهو نیو زده کړو څخه وروسته نن د فراغت اسناد ترلاسه کړل. ویل کیږي چې دغه سرتیرو څخه د بغلان، فاریاب او کندوز په جګړه کې کار واخیستل شي. دا ول تر دې مهاله د افغانستان کورنۍ خبرونه. بهرني خبرونه له سالی محمد سالی څخه واره.
ایرانی چارواکو نن ویل چې د تیرو انتخاباتو له 90% شمیرل سو یو رایو ښکاري چې د ولسمشر حسن روحاني اصلاح غوښتونکو متحدانو د پارلمان په 290 څوکیو کې د تهران ونډه چې 13 سیټونه کیږي ګټلې دي. په داسې حال کې چې د رایو شمیرل پای ته نږدې کیږي، نتایج څرګندوي چې اصلاح غوښتونکي د توندلارو په نسبت د خبرګانو شورا په انتخاباتو کې هم مخکې دي. دغه شورا د ایران د لوی مذهبي مشر د ټاکلو صلاحیت لري. وروسته له هغې چې پر اټومي مسئله د تهران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ موافقه وسوه او له ایرانه لګېدلې بندیزونه لرې سول، دا په ایران کې لومړی انتخابات دي. په ایران کې د پارلمان او خبرګانو شورا لپاره انتخابات د جمعې په ورځ وسول. اصلاح غوښتونکو له رایه ورکوونکو غوښتنه کوله چې یوه اصلاح پلوه ائتلاف او منځلارو کاندیدانو ته رایه ورکړي، او په دې توګه د توندلارو یا هم د افراطي محافظه کارو ملایانو د بیا انتخابېدو مخه ونیسي. که څه هم د ایران شورای نگهبان افراطي غړو د زرګونو کاندیدانو اسناد رد کړي، خو اصلاح غوښتونکي بیا هم په دغو ټاکنو کې مخکې دي. په سوریه کې څارونکي وایي نن د دغه هیواد په شمال، لویدیځ او مرکزی برخو کې په هوایي حملو ځینې اهداف په نښه شوي دي. خو داسې ښکاري چې د سوریې د دولت او منځلارو مخالفو قواوو ترمنځ نافذ سوی لنډمهاله اوربند لا هم پر ځای دی. په بریتانیا کې ډیره د سوریه د بشري حقوقو د څار اداره وایي چې څارونکو یې د حلب ولایت په شپږو ښارګوټو او د همه ولایت په یوه کلي کې د هوایي حملو راپور ورکړی، خو دا څرګنده نه ده چې دا د سوریې که روسیې جنگي الوتکې وي. د دې ادارې مشر رامي عبدالرحمن وویل دا څرګنده نه ده هغه سیمې چې په هوایي حملو په نښه سوي د اوربند په ساحه کې شامل دي که څنګه. د سوریې دولتي رسنیو د دغو حملو په اړه څه نه دي ویلي، خو د روسیې دفاع وزارت وویل چې په دې اړه تبصره نه کوي. په دې لنډمهاله اوربند کې هغه ساحې نه دي شاملې چې د داعش یا هم په القاعده پورې د تړلې ډلې النصره جبهې په واک کې دي. دغه دواړه سختریزي ډلې د سوریې تقریبا پر نیمایي برخه کنټرول لري. عراقي چارواکي وایي امنیتي قواوو د پلازمینې بغداد په لویدیځه برخه ابو غریب کې د داعش ډلې د سختریزو وسلوالو یوه حمله په شا وتنبوله. پولیس وایي د نن سهار وختي برید هغه وخت پیل سو چې دریو ځانمرګو بریدګرو په منفجره موادو خپل ډک وسایط په ابو غریب کې د امنیتي قواوو له قرارګاو سره ټکر کړل. داعش وسلوالو تر چاودنو وروسته وسلواله حمله پیل کړه. چارواکي وایي په پیښه کې لږ تر لږه اته دولتي پوځیان او ملیشه وژل سوي او 22 تنه نور ټپیان سوي دي. یوه روغتیایي چارواکي هم د تلفاتو دغه ارقام تایید کړي دي. د بغداد په لویدیځ کې د عملیاتو یوه قومندان تورن جنرال سعد حربیه نن ناوخت وویل وضعیت تر کنټرول لاندې دی او په سیمه کې د ورځې لخوا ګرزبندیز نافذ سوی دی. او د روسیې د اضطراري حالاتو وزیر ولادیمیر پوچکوف وایي د هغو شپږویشتو کان کیندونکو د ژوندي پاتې کېدو چانس نشته چې له پنجشنبې راهیسې په یوه کان کې تر چاودنې وروسته لادرکه دي. پیچکوف دغه اعلان نن څو ساعته وروسته له هغې وکړ چې ورکوت ښار ته نږدې په کان کې بله چاودنه وسوه او شپږ ژغورونکي یې چې هڅه کوله ورکو کارګرو ته ځانونه ورسوي ووژل. پیچکوف وویل د کان په نړېدلو برخو کې توده هوا او د اکسیجن کموالی به څوک ژوندی پرې نږدي. دو ویل چې د پنجشنبې تر چاودنې وروسته له کوم ورک کارګر سره تر اوسه تماس نه دی نیول سوی. د ژغورنې عملیات له تازه چاودنې وروسته چې په نتیجه کې د ژغورنې شپږ کارکوونکي ووژل سول وځنډېدل.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتي ګرید په کچه اټکل شوی. په بامیانو کې به اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه منفي 3. په بدخشان کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه 0. په کابل کې به اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 4. په کندهار کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 8. په هرات کې به اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 10. په مزار شریف کې به اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 11. او په جلال آباد کې به هم آسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 29 او ټیټه 14.
له خپلو همکارانو په مننه چې د افغانستان سیمېو نړۍ وروستي خبرونه واورول. که غواړئ دا خبرونه بیا ولولئ د ازادي رادیو پر انټرنیټ پاڼه یې موندلی سي. ادرس یې د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. پرونه کې مو د سر راپور دا دی چې د افغانستان حکومت وایي چې د افغانستان د پارلمان د دواړو مجلسونو سره کتلی او ولسمشر به ډیر ژر د انتخاباتي اصلاحاتو په ځانګړې توګه د غوروي د کمیټې په تړاو تقنیني فرمان صادر کړي.
پلان دی چې جمهور د پارلمان د رخصتۍ له پای ته رسېدو څخه مخکې د غوراوي کمیټې د کار په خاطر تقنیني فرمان صادر کړي. دا فرمان به د پارلمان تر راتګ وروسته پارلمان ته ځي.
د هماروی چې د افغانستان د مالی وزارت وایي هڅې پیل کړې څو د نړیوالې ټولنې څخه د افغان حکومت د 2.5 میلیارد پور زیاته برخه وبخښل سي. په یو بل راپور کې دا اوري چې د هلمند امنیت قومندان وایي د سنګین دیرش پولیس او د هغو سرپرست قومندان یې په دې تور نیولی دی چې د وسلوالو طالبانو سره د اړیکو شک قربانې کېدی.
چالتا یو څوک د سرپرستو په هغه باندې د موږ خپل دولتي ځواکونو چې اشتباه درلودل هغه خالي سره کړی د نفرو سره او راوړي دي دلته اوس په کلیو کې دي.
د کندز ولایت د عالمانو د شورا د غوښتنې مهم خبرو چې غواړي حکومت په امنیتي چارو کې له دوی سره مشوري وکړي. د خبرونې په دوام نیمای کې د ورکسو والسانو دوستانو د لټي پروګرام هم له یاده مباسي. تاسو د ازادي راډیو خبرونه اورئ چې د افغانستان په اکثرو سترو ښارونو کې د افغان په 3.15 څخه خبرونه لري. اوس هم راځو لمړی مطلب ته. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په ځانګړې توګه د غوروي د کمیټې په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان به په نږدې وخت کې صادر سي. د اجرایه ریاست یو ویان جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه فرمان د کابینې لخوا هم تایید سوی او د ژمي تر رخصتۍ وروسته به د تصویب لپاره ولسي جرګې ته واستول سي. ولسي جرګه وایي ولسمشر د ملي شورا له دواړو مجلسونو سره د نوي تقنیني فرمان په اړه سلا مشورې کړي او هغه فرمان ته به د تایید رای ورکړي چې د اساسي قانون پرناکیوی. رحمت الله افغان او پدیړه نور جزئیات.
اجرایه ریاست وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په ځانګړي توګه د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د غوراوي کمیټې په اړه سلا مشورې بشپړې شوې، په دې اړه مصوبه د کابینې لخوا پاس شوې او په نږدې راتلونکي کې به ولسمشر په دې اړه تقنیني فرمان صادر کړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل لا پلان سره سم د غوراوی د کمیټې د کار د پیل په خاطر به په راتلونکو دوه درې ورځو کې فرمان صادر شي.
د کابینې له فیصله سره سم پلان دی چې جمهور رئیس د پارلمان د رخصتۍ لپاره تر رسیدو څخه مخکې د غوراوی کمیټې د کار په خاطر تقنیني فرمان صادر کړي. په دغه فرمان کې د انتخاباتو د قانون تعدیل او په ټوله کې د صلاحیتونو او واکونو د قوانینو تغیرات هم ځای شوی دی. دا فرمان به د پارلمان تر راتګ وروسته پارلمان ته ځي تر څو له هغه ځایه تایید رایه ترلاسه کړي او د قانون په توګه معرفي شي. له اوسني پلان سره سم دا باید پر اتلونکو دوه درې ورځو کې صادر شي.
د ملي وحدت حکومت د لوړې له مراسمو وروسته ژمنه وکړه چې د انتخاباتو په نظام کې به اصلاح د دوی د کارونو په لومړیتوب کې وي. ولسمشر محمد اشرف غنی د انتخاباتو د قانون اصلاح او تعدیل او همدارنګه د انتخاباتي بنسټونو د تشکیل دندو او واکونو په اړه یو فرمان صادر کړ چې د جدي میاشتې په لومړیو کې د ولسي جرګې لخوا رد شو. د حکومت اجرایه ریاست له ملي شورا څخه تمه لري چې د انتخاباتي اصلاحاتو دویم نوی تقنیني فرمان ته مثبته رای ورکړي. بلخوا ولسی جرګه وایي چې حکومت د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره د ملي شورا د دواړو مجلسونو له اداري پلاو سره سلا مشورې کړي. د ولسی جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی که څه هم په دې اړه زیات جزئیات ورنکړل خو زیاته کړه چې هر هغه فرمان چې له اساسي قانون سره په ټکر کې نه وي ولسی جرګه به ورته مثبته رای ورکړي.
دواړو مجلسونو هیئت ادارې د وساو کمیټې له جلال ماب جمهور رئیس سره ملاقات درلود او کوم نظریات چې موږ واغه موږ سره شریک کړل بعدن فیصله په دې وسوله چې هر هغه وی د تاسو مشورې باندې به موږ خپل مشوره ورکړي چې دغه مشورې مطابق وو چلا موږ په خدمت کې یو. نو په دې کې موږ سره تعهد دا سوی وو چې دا ځل به د قانون اساسي مطابق دوی فرمان راديږي او ان شاء الله موږ په خدمت.
د تیرې چهارشنبه په ورځ د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له حکومت او غوښتل چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه دویم فرمان صادر نکړي ځکه د دې کمیسیون د رئیس په وینا دغه فرمان قانوني بڼه نه لري. د افغانستان اجرایه ریاست د انتخاباتي اصلاحاتو د ټینګار تر څنګ وایي چې د محل د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران قانوني جنبه نه لري او نوي کمشنران او اصلاح شوي قوانین کولای شي چې په هیواد کې هر ډول انتخاباتو ته قانوني حیثیت وروبخي.
و امریدل چې د افغانستان حکومت وایي ولسمشر محمد اشرف غنی به ډیر ژر د انتخاباتو په تړاو په ځنګړی توګه د غوروي د کمیټې په تړاو باندې یو وار بیا تقنیني فرمان صادر کړي. پر همدې موضوع د بحث لپاره همداشي بر سره په مستقیم تماس د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنې د شبکې رئیس جانداد سپینغر صاحب را سره دی. سپینغر صاحب سلامونه مې ومنئ. تاسو به راپور اوریدلی وي چې حکومت وایي له دواړو مجلسونو سره سره مشورې کړې دي او وایي چې ډېر ژر به دغه تقنیني فرمان د انتخابات په اړه باندې صادر کړي، خو ولسي جرګه ټینګار کوي چې دوی به هغه فرمان تایید کړي چې د قانون له مخې. نو فکر نه کوي چې دا به یو ور بیا دغه پخوانی بهیر تکرار وي او دا به نور هم د انتخاباتي پروسه لانجمن کړي؟ ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
سلام پر وړاندې کولو سره واقعا یو لوی اندېښنه په همدې رابطه موجوده ده که چېرې د حکومت او د پارلمان ترمنځ تفاهم ونه شي د دې فرمان د تاییدېدو په رابطه او بې د تفاهمه دا فرمان بیا ولیږل شي نو د رد کېدلو احتمال یې ډېر زیات دی او دا ځل رد کېدل د دې فرمان به دا پروسه کاملا د یو حقوقي بنبست سره مخامخ کړي چې بیا به دا اعتبار د پروسې ډېر سخت وي چې بیا ورغېږي.
بله سپینغر صاحب، تاسو د انتخاباتو د څارونکي بنسټ د مشر په توګه کلش اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړئ چې د دې موضوع قانوني اړخ څه دی؟ یعنی بالاخره څوک برحق دی؟ کوم کار باید وسی چې بالاخره دغه اوسنۍ ستونزه د انتخابات په برخه کې هوار شي؟
د هم لار خدا دا ک جمهور رئیس او اجرایه رئیس د حکومت په ټولو کې یعنی داډمنی چې ولسی جرګه دا فرمان تاییدی خو خده چې فرمان د صدور نه وروسته دا فرمان ورولېږي او تایید شي دا کولی شي لا قوت ورکړي دغه فرمان ته د تقنینی نظره. خو که چیرې دوی داډمن نه وي حل لاره دا ده چې دا فرمان باید ونه لېږي پارلمان ته، ځکه پارلمان خپله د حقوقي نظره په یو خلا کې واقع دی. د بلې خوانه د 109 مادې د اساسي قانون تفسیر د مخې نه هم پارلمان په وروستي کال کې نشي کولی چې دغه انتخاباتي قوانین په خپل اجنډا کې ونیسي. نو زه فکر کوم دا لاره دا ده چې فرمان که حکومت ډاډمن نه وي نه لېږي. او بله د حل لاره دا ده چې د سترې محکمې نه د تفسیر وغوښتل شي د 109 مادې، که ستره محکمه هم دا تفسیر تایید کړي چې ګوندې پارلمان په وروستي کال کې نه شي کولی انتخاباتي قوانین په اجنډا کې ونیسي.
بله استمخار صاحب، نو په داسې حالاتو کې د فکر کوي د انتخاباتو سرنوشت به بالاخره څه سي، ځکه چې دا هم یو ډېره مهمه مسله ده او اوس هم په کافي اندازه ځنډ پکې راغلی.
دقیقا هم دا خو زما نظر داده چې حکومت باید لازم جدیت ولري. که چیرې پارلمان دوی سره هم فکر نه وي د دې فرمان په تایید کې، ما مخکې ویل چې دا فرمان باید یا ورونه لیږي یا د سترې محکمې نه تفسیر وغواړي. په هغې په دې توګه کولی شي د حقوقي نظره لاره خلاصه شي اصلاحاتو ته او اصلاحات په هغه لازم سرعت باندې مخکې لاړ شي. او که دا کار ونه کړي او فرمان بې د کوم ډاډ نه د پارلمان ته لیږي، پارلمان به بیا ردوي، بیا به یو بل کړکېچ رامنځته کېږي او دا کړکېچ به دا ځل دا پروسه کاملاً د یو غټ مشکل سره مخامخ کړي.
بله، یو وروستۍ پوښتنه دا چې د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون او د شکایتونو کمیسیون په وار وار پر دې تاکید کړی چې دا پروسه د قانون خلاف ده او هر اصلاحات چې راځي بیا هم مسؤلیت د انتخاباتي کمیسیونونو مسؤلیت دی. ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟ واقعا د دوی دا موقف برحق دی او که څنګه؟
زه فکر کوم دا موقف په ځای نه دی، ځکه چې انتخاباتي بحران رامنځته شو په دې ملک کې چې ټول خلک یې ګواه دي. او د هغه په اساس باندې حکومت مجبور شو د اصلاحاتو کمیسیون جوړ کړي. د اصلاحاتو کمیسیون خپلې طرحې لرودلې دي او د غوراوي کمیټه د هغه په اساس رامنځته شوې ده. نو اوس زه فکر کوم چې یو غټه اجماع په دې موجود ده چې اصلاحات باید مخکې لاړ شي او اصلاحات راشي. اوس کمیسیون دواړه کمیسیونونه په هېڅ وجه د دوی اظهارات نشي کولی د دې اصلاحاتو مخه ونیسي، خو په شرط دی چې حکومت واقعا جدي وسی او دغه پروسه په جدیت سره ملاتړ وکړي او مخکې بوسي.
بله، مننه کوم. د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنې د شبکې رئیس جانداد سپینغرو چې د حکومت دغه اقدام په ارتباط خپل نظر څرګنداوه چې غواړي د انتخاباتي اصلاحاتو او د غوراوي د کمیټې په اړه باندې نوی تقنینی فرمان صادر کړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومی او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د هلمند امنیت قمندان وای د سنگین دیرش پولیس او د غو سرپرست قمندان د وسلوالو سره د اړیکو په تور نیولې دی. مل پاسوال عبدالرحمن سرجنګ وای یاد پولیس او د غو سرپرست قمندان محمد نبی دوه ورځې وړاندې د ملي اردو او پولیسو ګډو عملیاتو په ترڅ کې نیول سوي دي او د همګړۍ د ملي اردو د 215 میوند قول اردو په قرارګاه کې تر څېړنو لاندې دي. په دې اړه پام وکړئ له هلمند زموږ همکار محمد الیاس دایی راپور ته.
پر نیول سو پولیسو دوه ډوله تورونه دي، یا به د ولسوالۍ په سپارلو کې د وسلوالو سره مرسته کول او یا یې خپلې وسلې او وسایل طالبانو ته تسلیمول. د هلمند امنیت قمندان مل پاسوال عبدالرحمن سرجنګ وای یاد کسان د ملي اردو او ملي پولیسو په یوه ګډه چاپه کې نیول سوي دي او دم ګړۍ د ملي اردو په 215 میوند کول اردو کې تر پلټنو لاندې دي. قمندان ول په نیول سو کسانو کې خپل د ولسوالۍ سرپرست قمندان چې محمد نبی نومیږي شامل دي.
د دې پېښې جزئیات دغه دي چې هلته یو څه من قمندان نه قمندان خو زخمي سوی و راغلی یو څوک هلته سرپرست و په هغه باندې د موږ خپل دولتي ځواکونو څه اشتباه درلودل هغه یې خالي سره کړی دل نفرو سره او راوړي دي. دلته اوس په کلي اردو کې دي چې هغه یو څو نفره دي، هلته نور پولیس شته ده او کوم مشکل نشته ده.
د تېر میلادي کال د نومبر د میاشتې پر 13 نېټه هم په سنګین ولسوالۍ کې د ملي اردو د یوې قرارګاه څخه د 5 قمندانانو په شمول 4 شپېته تنه د خپلو وسلو او ټولو مهماتو سره د وسلوالو سره یو ځای شول. د هلمند ولی میرزا خان د میغه محل دغه مسله تایید کړه خو د ملي دفاع وزارت لخوا رات شوه. د ملي اردو د 215 میوند کول اردو یو سرچینه د نوم نشودلو په شرط ازادي رټول په دې عملیاتو کې بارنی ځواکونه هم د افغان ځواکونو سره مرسته کړې ده. د هلمند امنیه کمانډان ول د نیول سو پولیسو پر ځای نور کسان استولې دي او دمګړې د بازار په سیمه کې عملیات روان دي او سنگین ته غزیدل لار هم د ملي اردو تر دوه ملي وا پورې چې د پتی محمد د پیچ ته سیرمه موقعیت لري پرانسته ده. دا یوازې د سنگین پولیس نه دي چې د وسلوالو سره د اړیکو په تور نیول کېږي. ویل کېږي د سږ کال په نامنیو کې د نادالي مارجې سنگین مساکله او ګرشک د یو شمېر سیمو څخه ځینې ملي او محلي پولیس او ډېر د ملي اردو سرتیرو د وسلوالو سره تر اړیکو وروسته له دندې تښتېدلي او بېرته نه راګرځېدلي. سنگین ولسوالۍ د تیرو شپږو میاشتو راهیسې د وسلوالو له لوري تر سختې محاصرې لاندې ده. ویل کېږي اوس تازه د وسلوالو سره په اړیکو تورن شوي پولیس هم د څه باندې اتو میاشتو راهیسې خپلو کورونو ته په تللو نه وتوانېدلي. محمد یاستای د ازادي راډیو هلمند.
بیا هم په هلمند کې تم کې شو د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ سلګونه خلکو د دې ولسوالۍ د قومندان په ضد مظاهره وکړه. د ګرمسیر اوسیدونکو د دې ولسوالۍ د قومندان تیمورشاه په ضد لاریون کې پر هغه د اداري فساد او قاچاق تور پورې کړ. دغه مظاهره کوونکو چې د ولایت مقام مخې ته خیمه وهل خبر ورکړ تر هغو به د خپل اعتراض څخه لاس وانخلي څو قومندان له دندې نه وي لرې سوی. بیا هم الیاس ته یو په دې اړه بل راپور.
سلګونو خلکو د ولایت د مقام مخې ته خیمه ووهله او د ډیرو لیکل شوو شعارونو سره د ولایت د مقام د مخ لاره بنده کړه او د حکومت څخه د ګرمسیر ولسوالۍ د امنیه قومندان د لیرې کولو غوښتنه وکړه. لاریون کوونکو د ګرمسیر ولسوالۍ پر امنیه قومندان تیمورشاه د اخلاقي او اداري فساد ترڅنګ د کاچاق او وظیفوي غفلت تور پورې کړ. ویل کومندان د امنیت د ټینګښ پر ځای په نور کارونو بوخت دی. لاریون کوونکو ویل کومندان په داسې حال کې اداري فساد او کاچاق ته لاس اچولی دی چې وسلوالو د ګرمسیر د نامنه کولو پلانونه جوړ کړي دي او تازه د دې ولسوالۍ د وزیر آباد او ششنګي په سیمو کې فعالیتونه پیل کړی دي.
نوري ناخواله څو دي پولیس غیر حاضر څو دي اشانه ورسېږي خو زموږ ټوله تقاضا ده د ولستار د والی صاحب چې موږ ته بدل راواز دي.
دا زما بې عزتي نه ده چې زه دلته یو چاته راځم چې زما د پولیس ماش دي ګرځولې دي. کومندان صاحب مې په خبر کړی دی چې وته مرشه ولې د داستر عسکر یې سیاکاک نه ورکې.
پرون یو ورور راستاو پرون په پورت خبر دته کوم دی به خبر نه ورته ویل به دا عسکر سره خوشاله دي چې ما که چېرته ته پرلار نه کې نو څه کې پرلار کې چې ته بدل
تیمور چراغره دی و گرم سیل ته مرزا د گرم سیل خلګه د سډلی ډلی کړی گرم سیل پر څو تقسیم سرویشل و وان باید یو لایق سړی هر څوک شریج یو څوک دی راس
د گرم سیل ولسوالۍ د سلګونو لارون کوونکو خبرداري ورکړ ک چیرې حکومت د دوی غشتنی جدي ونه نسی د خیمه لټولولو بلاس و نه خلیا او لارون ته دوام ورکړي. د ګرمسیر امنیه کمانډان تیمور شاوی پیل سوی لاریون د ګرمسیر د پخوانی کمانډان توریالی په لمسون د پزت د سیساره تیمور شاه په ځان لګول سوی تورونه رات کړ. ویول که حکومت دی له دندې لري کوي حاضر دی. د دې لارون پاړه د هلمند امنیه کمانډان مل پاسوال عبدالرحمن سرجنګ زده رډ ټول د لارون کوون کسر تر خبر ورسته به په دې اړه تصمیم ونیول سي.
ګرمسیر د ولسوالۍ خلک یو تعداد راغلي و دلته بعضې عرایض شکایتونه درلودل هغه ته هم انشاءالله مونږ مثبت جواب ورکړی دی. دا مظاهره به په ډېره سرحامیزه شکل د یو غوښتنې په کولو سره به دا مسله ختم شي او غوښتنه به د ولایت لخوا ورته مثبت جواب ورکړي.
د ګرمسیر خلک په داسې حال کې د خپل ولسوالۍ د کومندان د لیرې کولو غوښتنه کوي چې د هلمند د نورو سیمو نامنۍ د ګرمسیر ولسوالۍ د شنګیا او تاغه سیمو ته غځېدلې دي. ویل کېږي په یادو سیمو کې ګڼ شمېر وسلوال راټول سوي دي چې د خانشین مارجې نادالي او شمالي ولسوالیو تر نامنۍ وروسته ګرمسیر هم نام نه کړي. محمد الیاس صاحب د ازادي راډیو هلمند.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د مارشال فهیم د دفاعي پانتون له نظامی اکاډمۍ څخه شاوخوا 609 فارغیدونکو افسرانو د عسکري تحلیف مراسم اجرا کړل. دوی ته به په روانه اونۍ کې د فراغت سندونه ورکړل سي. د یاد پانتون قمندان نن د دوی د تحلیف د اجرا کولو په مراسمو کې ویل دغو نوو افسرانو چې د لسانس تر درجې تحصیلات بشپړ کړي د بلی اردو په جوزو تامونو کې په دنده ورکړل سي. د ملي نظامی اکاډمۍ مسؤلین ویل په جوزو تامونو کې به د دوی شاملېدل د ملي اردو د لیکو پر کمیت او کیفیت مثبت اثر وکړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د ناامنو سیمو ځینې اوسیدونکي شکایت کوي چې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د امنیتي ځواکونو کمزور اقدامات د دې لامل شوي چې په یو شمېر سیمو کې مخالفین په اسانۍ سره ځای پر ځای شي. خو د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي هسې تیزې شوي چې د ملي اردو لیکې په ځوانو او روزل شوو افسرانو سنبالې شي. دوی وایي د درې ګونو امنیتي ځواکونو په روزنیزو مرکزونو کې نوي افسران د دفاع او تعرض له نوو تکتیکونو سره بلد او په نوبت سره د دې ځواکونو په لیکو کې پر دندو ګمارل کیږي. دا خبره د دفاع وزارت د مارشال فهیم د دفاعي پوهنتون قماندان جلندر شاه د یکشنبه په ورځ د دې پوهنتون له نظامی اکاډمۍ څخه د 1509 سلویښتو نویو افسرانو د تحلیف په مراسمو کې وکړه.
د ارزښتون له جملې یو ارزښت تحلیف دی. تاسې به ډېر ژر د ملي اردو په لیکو کې په خدمت بوخت شئ. د اردو له لیکو سره د لسانس په سویه د 1509 څلوېښتو نویو افسرانو یو ځای کېدل د اردو رهبري پیاوړي کوي. په تاسې کې نور د ولایتونو سرحدونه نشته، بلکې خپله ټوله توجه به د وطن ساتنې او ملي یووالي ته راړوئ.
د دې پوهنتون د نظامی اکاډمۍ مسؤلینو وویل چې د دې اکاډمۍ په اتمه روزنیزه دوره کې 1509 څلوېښتو محصلینو چې 12 نجونې دي په څلورو کلونو کې د لیسانس تر سطحې زده کړې کړي او د ملي اردو په لیکو کې به د دوهمو بریدملانو په توګه پر دندو وګمارل شي. مسؤلینو دا هم وویل محصلینو د تحصیل پر مهال له کورنیو او بهرنیو استادانو څخه د اردو مختلف مسلکونه زده کړي او د دندو پر مهال به له ستونزو سره مخ نه شي. د یاد اکاډمۍ فارغیدونکو نویو افسرانو وویل د دفاع وزارت د حکم په اساس د هیواد په هر سیمه کې د دندو اجرا کولو ته حاضر دي. د نواز په نامه یو نوی افسر آزادی رادیو ته وویل
افغانستان چې د خپل وطن د هر بخش کې موږ خوشاله یو. هر ځای ته چې موږ ورکې موږ د افغانستان په هر ځای کې خپل ملت څخه د خپلې خاورې څخه او تمامیت ارزي څخه به په هر ډول شرایطو کې خپل وطن څخه دفاع کوو. نور ځوانان هم دا بیان دی چې اول خپل تعلیم وکړي، څنګه تعلیم څخه د موږ اردو چې دا په یوټیوب سپور کې به ځانونه شامل کړي تر څو د موږ اردو قوي او مجهزه شي.
افغان پوځي کارپوهان په دې نظر دي چې د افغانستان د امنیت د ټینګېدو یوازینۍ لار د افغان ځواکونو پیاوړي کول، روزل او تجهیزول دي. دا هغه نظر دی چې د امنیتي ارګانونو مسؤلین ورسره موافق دي او د عملي کولو لپاره د هڅو ژمنې کوي.
و امریدل چې د ملي نظامی اکاډمۍ څخه شاوخوا 609 فارغیدونکو افسرانو د عسکري تحلیف مراسم پر ځای کړل. په همدې حال کې په کندوز کې دینی عالمانو له حکومت غوښتي چې د امنیت په ټینګښت کې له دوی سره مشوره وکړي. اجمل ایرند په دې اړه راپور چمتو کړی.
د کندوز دینی علماو د دې ولایت له سیمه ییزې ادارې سره د هر اړخیزې همکاري اعلان وکړ. په کندوز ولایت کې د شنبې په ورځ د دولتي چارواکو او دینی علماو مشورتي غونډه جوړه شوه او په دې غونډه کې دینی علماو د دې ولایت له سیمه ییز حکومت سره د هر اړخیزې همکاري اعلان وکړ. د نوموړي ولایت د علماو د شورا رئیس مولوي فیض محمد په خپلو خبرو کې وویل چې باید د کندوز په کچه د دینی علماو او قومي مشرانو یوه لویه شورا جوړه شي څو په ښار کې د مخدره توکو د خرڅلاو، د الکولي مشروباتو د خرڅلاو، همدارنګه په دولتي ادارو که دی بڑی اخیستن مخنیوی وکری.
ما توان داریم که با یک جمعی از متفقان علما خودمان بریم.
خاغلی والی صاحب زموږ علما او قومي مشران دا توانایي لري چې په ښار کې پرته د پولیسو له همکارۍ څخه د شرابو د خرڅلاو، د مخدره توکو د خرڅلاو او د غیر اخلاقي کارونو مخنیوي وکړي. خو تاسې باید موږ ته دغه زمینه برابره کړئ. د دې غونډې یو بل ګډونوال مولوي مفتي سراج الدین پر دولتي چارواکو غږ وکړ چې له علماو سره د امنیت او د سولې په راوستو کې مشورې وکړي، ځکه د دیني علماو واز او تبلیغ پر خلکو باندې مستقیم تاثیر کوي.
شما در اطراف خود جمعی از علمای دلسوز که بیرون کدام حبه و تنگه و دینار
تاسې خپل شاوخوا ته دینی علما را غونډ کړی او له هغوی څخه د ښې حکومتوالۍ په برخه کې د اسلام په رڼا کې مشورې واخلئ څو په ټولنه کې شته ستونزې هوارې شي. بلې خواته د کندز والی اسدالله عمرخیل په خپلو خبرو کې وویل چې په نږدې ورځو کې د دې ولایت په کچه د دینی علماو او قومي مشرانو یوه لویه شورا جوړوي. عمرخیل همدارز له دینی علماو څخه وغوښتل چې په ټولنه کې د هغو کسانو مخنیوی وکړي چې د عالم او ملا په جامه کې د حکومت پر ضد خبرې کوي او په سیمه کې پر ورانکارو اعمالو باندې لاس پورې کوي او د علماو نوم بدوي.
شورای علما را خوب قوي میسازیم، دی وعده ما به شما بوده باشه.
زه له تاسو سره ژمنه کوم چې په کندز کې د علماو یوه لویه شورا جوړوم چې د شورا له ګټورو مشورو څخه د ښې حکومتوالۍ په برخه کې ګټه واخلو، همدارنګه په دولتي ادارو کې اصلاحات رامنځته کړو. دینی علماو د غونډې په پای کې پر وسلوالو طالبانو باندې هم غږ وکړ چې له جګړې څخه لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي، همدارنګه په خپل کلي کور کې د سولې او د امنیت فضا رامنځته کړي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
او له دې سره ساعت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او نږدې یو دېرش دقیقې سولې یو ور بیا لنډ خبرونه له سالم محمد صالح څخه.
د بامیان ولایت سیمیز چرواکی وایي چې په دغه ولایت کې د ایرانی وسلو یوه ډیپو کشف کړې ده. د چرواکو په وینا چې دغه ډیپو د شیبر ولسوالۍ په درې شکاري سیمه کې کشف شوې ده. د بلخ ولایت د 209 شاهین قول اردو مسؤلین وایي چې پم کې لري په شمال او شمال ختیځ کې له نوي قوت سره پوځي عملیات ترسره کړي. اجرایه ریاست وایي چې تر راتلونکو دوه درې ورځو پورې به د انتخاباتي اصلاحاتو په ځانګړي ډول د غوراوي کمیټې په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان صادر سي. ایرانی چرواکو نن ویل چې د تیرو انتخاباتو له 90% شمیرل سویو رایو ښکاري چې د ولسمشر حسن روحاني اصلاح غوښتونکو متحدانو د پارلمان په انتخاباتو کې زیاتې رایې ګټلې دي. عراقي چرواکي وایي امنیتي قواوو د پلازمینې بغداد په لویدیځه برخه ابو غریب کې د داعش ډلې د سختریزو وسلوالو یوه حمله په شا وتنبوله. په سوریه کې څارونکي وایي نن د دغه هیواد په شمال لویدیځ او مرکزي برخو کې په هوایي حملو ځینې اهداف په نښه شوي دي. او د روسیې د اضطراري حالاتو وزیر وایي د هغو شپږ ویشتو کان کیندونکو د ژوندي پاتې کېدو چانس نسته چې له پنجشنبې راهیسې په یوه کان کې تر چاودنې وروسته لادره کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
ټاکل شوی دی. افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ په نړیوال جام لوبو کې د اسکاټلند له ټیم سره لوبه وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالۍ د مارچ په 8 نیټه پیلېږي.
افغانستان خپل لومړی سیالي رسمي سیالي د 8 د مارچ باندې د اسکاټلند خلاف هندستان کې د سره کوي. په 10 د مارچ باندې به د هانګ کانګ سره خپل سیالي کوي. په 12 د مارچ به خپل د ګروپ دریمه سیالي د زیمبابوي هیواد سره کوي. چېرته افغانستان په د خپل راوند کې ګټونکی شو نو دوی به لار پیدا کوي. هغه اتو غوره ټیمونو چې هغه د کرکټ د بینالمللي شورا دایمي غړیتوب لري، یعنې دوم راوند ته به لار پیدا کوي.
فضلي زیاتوي چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ له نړیوال جام لوبو څخه مخکې خپلې دوه سیالۍ د مارچ په 4 او 6 نیټه د عمان او نیدرلند له ټیمونو سره ترسره کوي. دغه سیالۍ یوه میاشت دوام کوي. د بغلان ولایت ورزشی مسولین وایي چې په دغه ولایت کې خزینه لوبغاړي د ورزشی امکاناتو له نشټوالي څخه شکایت لري. د دغه ولایت ورزشی عامر احمد شاه مومنی نن ازادي رادیو ته وویل چې د امکاناتو د نشټون له امله افغان خزینه لوبغاړي نشي کولای په بیلابیلو ورزشی برخو کې ګډون وکړي. خغلی مومنی زیاته کړه چې اوس مال خزینه لوبغاړي په خوانځي کې د والیبال او باسکټبال په برخه کې تمريني لوبې کوي. د بغلان ورزشی عامر له حکومت څخه وغوښتل څو په دغه ولایت کې خزینه لوبغاړو ته یو ورزشي استادیوم جوړ او امنیت ته پام وکړي. او د اسپانیا د لا لیگا سیالۍ په لړ کې د اتلتیکو مادرید ټیم د ریال مادرید ټیم ته یو د سفر پر وړاندې ماتې ورکړه. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ چې تیره شپه ترسره شوه د اتلتیکو مادرید ټیم لوبغاړي ګریزمان په 53 دقیقه کې یو ګول ووهه. دغه سیالۍ د برنابو په ورزشي میدان کې ترسره شوه. د خبرونو پای
له مرزی احمدزی څخه مننه چې د افغانستان د دې مهال مهم سپورتي خبرونه واورول. د افغانستان حکومت له نړیوالې ټولنې 2.5 میلیارد ډالر پور وړی دی. اوس افغانستان د مالی وزارت وای داسې هڅې پیل کړي چې د دغه پرونه یو لویه برخه افغانستان ته وبخښل سي. د ولسی جرګې د اقتصادي کمیسیون یو شمیر غړي هم وای افغانستان په هیڅ وجه اوس د دې ظرفیت نه لري چې خپل پورونه ادا کړي. تفصیل د محمد حدیث پر دې سپر رپورت کې.
که څه هم افغانستان له نړیوال ټولنې په میلیاردونو ډالرو پوروړی و، خو د مالی وزارت وایي ډیرو هیوادونو او بنسټونو د خپلو پورونو یوه لویه برخه افغانستان ته معاف کړې ده. افغانستان ته د نړۍ د ډیرو هیوادونو له لورې د پورونو له معاف کېدو سره سره لا هم افغانستان 2.5 میلیارد ډالره پوروړی دی. د مالی وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان ډیر له روسیې نړیوال بانک او د آسیا د پراختیایي بانک پوروړی دی، خو له روسیې سره یې خبرې روانې دي چې افغانستان ته خپل پور معاف کړي. د مالی وزارت بیان اجمل حمید عبدالرحیمزی دا یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښایي روسیه ډیر ژر 900 میلیونه ډالره پور افغانستان ته معاف کړي.
احتمال د دې شته چې ډېر جروبات شوی، ممکن چې دغه پیسې معاف سي او خوشبینی سته. دوی سره بحث جریان لري، دغه 900 میلیون ډالر معاف کېږي د دوی لخوا. پاتې برخه چې په زیربنا برخو کې لګول شوي دي ورته وخت لرو، 30 کالو مسله ده چې په 13 کالو نه کال پته، یعنی لا ډېر وخت ورته شته.
خغلی عبدالرحیم زای وی افغان حکومت پر داسې پلانونو او کړنلارو کار کوي چې له بهرنیو هیوادونو د قرضې پر ځای خپل ظرفیت لوړ کړي څو بلای وزم رسته ورسره وشي. تر دې وړاندې چین، دنمارک، جرمني، روسیې، سعودي عربستان، عراق، امریکا، کرواشیا او یو شمېر نورو پور ورکوونکو هیوادونو چې د پاریس کلب په نامه یادیږي افغانستان ته د خپلو پورونو لویه برخه معاف کړې وه. افغانستان لا هم له روسیې، ایران، کویت، بلغاریا، نړیوال بانک او د آسیا پراختیایي بانک سربیره له ځینو نورو هیوادونو پوره وړی دی، چې د چارواکو د معلوماتو له مخې پر افغانستان ډیر پور د روسیې دی. که څه هم افغان حکومت ادعا کوي چې د پور ډیره برخه یې پر بنسټیزو چارو لګولې، خو د ولسي جرګې د اقتصاد کمیسیون ځینې غړي انتقاد کوي چې دغه پورونه د افغانانو د درد نه دي دوا شوي. د ولسي جرګې د ملي اقتصاد د کمیسیون مرستیال انجینر شیرولی وردګ ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان د بهرنیانو له مرستې او پورونو سره سره لا هم پر ځان نه دی بسیا شوی او د پیسو ډیره برخه هایفومیل شوې ده.
په هیڅ صورت باندې په اوسنیو حالاتو کې بې جوګه شوي نه یو چې موږ به قرضونه بیرته ورته ادا کړی شو، ځکه موږ لا تر اوسه پورې متاسفانه مغه یو مصرفي مملکت پاتې شوي یو، د بل دپاره د احتیاج و محتیاج مملکت یو. او د دنیا د موږ سره هغه کومکونه چې هغه په تولید کې کار وکړي، په صادراتو کار وکړي، متاسفانه د موږ سره هغه کومک نه دی کړی. نو د افغانستان د حکومت او د ملت ظرفیت تر اوسه دا نه دی چې دغه 2.5 میلیارد ډالر قرض موږ بیرته ادا کړو.
ښاغلی وردګ وایي افغان حکومت باید له بهرنیو هیوادونو د مرستې او قرضې پر ځای له خپلو شته امکاناتو په ګټې اخیستنې د اقتصادي ودې پر لور ګام پورته کړي. سیاسي کارپوهان په افغانستان کې مخ پر خرابیدونکې امنیتي او اقتصادي وضعیت ته په اشاره سره وایي چې په لنډ مهال کې د دې امکان ډیر کم دی چې افغانستان دې په خپل ټول مصارف له خپلو امکاناتو پوره کړي، خو سپارښتنه یې دا ده چې د کېدونکو مرستو او قرضو په برخه کې باید لازم شفافیت رامنځته او پیسې په هغو برخو کې ولګول شي چې د افغانستان راتلونکي ته ګټه رسوي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرتیا مو له ازادي رادیو څخه واوریدل چې د ماښام لوونه د سهار تر 2 بجو پورې په همدې څپو خبرونه لري. او د خبرونې په پای برخه کې مو د ورکوسو وزان او د دوستانو د پلټنې د پروګرام اوریدو ته رابولم. له ازادي رادیو سره ملتیا وکړئ.
د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هیله چې تر دې د مرو جوړ خوښ او بریالي وسی. د دې بیان د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله میرزا تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګران اوریدونکو، کتا سم خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي. تاسو کولای شئ چې د افغان بیسیم د 813 شمېرې له لارې موږ ته اس ام اس هم راولېږي. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې د تاسو ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لروي. د دې په څنګ کې داسې یو تلیفوني پیغام هم لرو چې یو ورور د خپل ورک شوي ماشوم په اړه له ازادي راډیو نه معلومات غوښتي دي او دوی ویلي چې د ازادي راډیو له لارې نه د دوی د ماشوم په اړه معلومات خپاره شوي دي. چې دغه تلیفوني پیغام هم موږ د ازادي راډیو په آرشیف کې پیدا کړ، دغه ورور ته به یې نشر کړو. ډیر به مونږ زندو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. د ورکو شو عزیزانو دوستانو، پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسیز مغاگل آزادی راڈیو اس خبری پا آزادی راڈیو که دور کشو وازیزان و دوستان پروگرام تا واگی هست. گران آوریدون که وز با تاست او دستی تلیفونی پیغام خپور کلو چی و ورور لمقره منگ تا تلیفون کلی دای خپل نومی نده خیسته خوبی لیدی چه ده دوی ماشوم ورک شوی دای او هم دارست ده ماشوم گنگای هم دای. د خپل تلیفوني پیغام کې ویلي چې یو ورور له جلال آباد د دوی د ماشوم په اړه معلومات ازادي راډیو ته را لېږلي دي. د دغه ماشوم په اړه رښتیا هم چې د ازادي راډیو له لارې نه تلیفوني پیغام خپور شوی و. اول به د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به هغه معلومات واورو کوم چې یو ورور له ننګرهار موږ ته را لېږلي دي.
پیغام می داد از نکور له ولسوالی د غزین له ولایت ته تغییرم. د ما یو زوی د په زبه ګونګای دی، د پنځه لس کلو د خو خوا کې کپ د تاسو دې دا سلام وړاندې کوم. سبا له ورځ چاره ته ویلو وو راډیو کې، تاسو ویلو وو د ازادي په راډیو کې اعلان کړی وو چې د دغه جلال آباد په ولسوالی کې یو ګونګای هلک ته تاسو پیغام ورکړی وو. نو دا د جلال آباد په ولسوالی کې نو زه دا پیغام غواړم چې دغه شماره 0 و 0 0 4 و 0 0 9 3. تاسو مرزه د ما دغه شماره په دغه تلیفون ما سره وکړي او هغه دغه سړي شماره باید سما تراکي چې تاسو رښتیا پیغام خبر کړی دي. له موږ سره د هغه شماره د ما تلیفون ته را مسج کړي یا زنګ راته ووایي. دا مې غټه ځواني ده، دم ګونګای او ډېر نایب هلک ده، تېره جګه ده، دم اتین غریب. نو بیا په بیسته مې تاسو دا منه راغواړم، زه به راډیو ته غوږ نیسم، تاسو اعلان کړئ که رښتیا یو دغه شماره باید زما ته درته لوره لاسته راوسي.
تلیفونی پیغام واورید. ګران اوریدونکو، اوس به تاسو ته هغه تلیفونی پیغام خپور کړو چې د دغه ګران ورور د ورک شوي عزیز په اړه پکې معلومات دي. دغه تلیفونی پیغام موږ ته له ننګرهار رسیدلی دی. راځئ چې دغه تلیفونی پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، بیان جانمر ما تاسو سره د ننګرهار څخه په تماس کې ما یو دانه 3 کلن ماشوم دی چې تور جامې په تن دی او په خوله ګونګای دی. د هر چای کول شي چې راشي تر لاس یې کړي. ادرس جلال آباد ښار نه پاس درخه کین پورته وای، کول شي چې راشي تر لاس یې کړي. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 4 4 0 8 5 5 1. دا ماشوم د هر چای کول شي چې راشي او تر لاس یې کړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو خبرونه اورئ. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونه اورئ، د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ، هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګران دوستانو، اوس وار ورسېدو غو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
سلام علیکم، زه شمسلار تاگاو ولسوالۍ د کابیسار ولایت څخه یو د 3 کلو الک تقریبا د سمیش کیږي چې بیا زه سو دي نیمه او دلا دې کار چا پیدا کړی مرڅ دې بداش مې راځم کوی چې پر وسو دوه اتا اتا کینځه سلویش اتا اتا یو یو در بیا شمارت سره و مت چې پر وسو دوه بیا
اتاتیا او دغه سلویش اتاتیا و سلام.
سلام علیکم، از فتح الله د لوګر ولایت خوروار ولسوالۍ د جوزي کلا له کلي څخه تاسو سره په تماس کې یم. سما یو ورور د وزیر علي په نوم باندې چې مخکې نوم وزیر خان و، چې نوم وزیر علي ده، تقریبا د لس یا یولس کاله به کېږي چې نادره کسبه ده. له موږ سره هېڅ معلومات نشته، که چاته معلومات یا د ملګري ملګرو ته د ده معلومات وي نو ماته له دېش مهره باندې زنګ وکړي. صفر اووه څلور پنځوس درې دېرش صفر څلور اته، شماره یې ځل بیا تکراروم، صفر اووه اویا څلور پنځوس درې دېرش صفر اته څلوېښت.
السلام علیکم، د ازادي راډیو وزامیندا د کاپسا ولایت نوم یو ماماز وی، او پنځلس کاله کېږي ورکشوی په نوم د عبدالستار. شماره تلیفون وایم صفر اووه سوه اووه څلوېښت یوویشت یو څلوېښت څلور شپېته. السلام علیکم.
اور السلام علیکم، زما یو اکادی د ادم په نامه دی، د ادرس لور کال کې د ورکسو دی، د هند ټول پنځه میرا ده، سپار اویا دوا شپاز سپار نه نه پنځه. والسلام.
زه محمود قاسم دی، اراده ولایت شینن نور سوالی تاسو ته زما تلیفون. نو جو عزیز په نام د ګل محمد د عبدالرحمن زوی دی، چې شپږ کال کې د کور نه درخه شوی او د کابل په ملي اردو کې ته درک ول شوی. کار چا د الله دې په ځای غوړي څو د په حال درک لري مستری په دې چې مې څنګه وي چې پر اوسه ونوي دې د دې دوه اویا شماره بیا تکرارون پر اوسه ونوي
بل شمسلا د کندهار ولایت دستیم بودک ولسوالۍ سه څلورو کالو کوچنی ورک دی کار چا پیدا کړی دی. نن درېمه ده، بس په دا شمېره دې ما د زنګ ووایي صفر اووه اویا اته نه دولس یو اووه. وسلام.
له تخار له ولایت نه غږېږم، د سینځل کلي ورګ نه پار لارم په نوم دي چانه هغه دوه کاله کېږي ورګ ده، د اعصابو تکلیف هم لري، د پلار مې شرغه ده، د ما نوم قند ده. نو که دغه مثلا ما خپله غږ اوري او کوم عزیزان ورونه مثلا ما غږ اوري مثلا کوم دوستان او دغه په هکله معلومات لري، ما ته د معلومات په دغه شماره ما ته زنګ ووایي صفر اووه اته څلور درې پنځه صفر نه دوه اووه. یو وارې باندې تکرارم صفر اووه اته څلور درې پنځه صفر نه دوه خیرم وو.
ستار د کندهار ولایت تاسو سره په تماس کې یم، چې زما ورور د جاولاک په نامه څوارلس کاله کې زموږ سره نادره کړی یا چاته کوم معلومات په دغه نمبر زموږ سره زنګ ووي صفر اویا پنځه ویشت اته پنځوس څلور سوه شپږ پنځوس. بل نمبر صفر اووه سوه شپږ دېرش شپږ نوي پنځه پنځوس.
اخیر وو یو رم بیا تکرارم صفر وو اته سلور درې پنځه صفر نه دوه وو. هغه بل شماره چا زنګ وو شل درپې شفنیم لري.
زه محمد عالم افغان خبره کوم د پاکستان څخه. څو واره مخکې مې هم ازادي راډیو کې خپل پیغام پرې ایښی دی د ورکشو عاجزانو په باره کې. زما وراره دی تاج محمد په نامه، د عبدالغفار زوی دی، دوه کاله څه زیاته موده کېږي له کوره نه درکه دی. تېره هفته یو عزیز له غزني څخه ټلیفون کړی و، زما نمبر یې غوښتی و د ورکشو عاجزانو په باره کې. که تاسو مهرباني وکړئ لا زما نمبر ورکړئ، له هغه عزیز بیا ستاسو سره اړیکه ونیسي، نمبر شمېره به زه ورته ووایم صفر درې سوه اته اووه دېرش اووه پنځوس یو سلو درې. شمیره به یو ځل بیا ووایم صفر درې سوه اته اووه دېرش اووه پنځوس یو سلو درې. یو لاک روپۍ انعام به ورکوم په فضل د الله سره که ماته معلومات راکړئ. د ازادۍ راډیو څخه ډېره مننه کوم. السلام علیکم.
الو سلام علیکم، ما یو زید خان مشهور په محمد شاه کندهار ولایت د مینایس نظر کسو د درې کال کیږي. هر څوک په اړه معلومات لري له موږ سره د په دوغ شمیرو ته ماس ونیسي. صفر اویا اته څلوېښت شپېته نه سوه درې څلوېښت دوه لکه جایزه ورکېږي. هر څوک په اړه معلومات لري له موږ سره د په دوغ شمیرو ته ماس ونیسي. زما نوم عبدالستار د پلار نن یو عبدالستار محمد شاه محمد خان مشهور په محمد شاه. هر څوک په اړه معلومات لري په دوغ شمیرو کې له موږ سره ته ماس ونیسي.
سلام علیکم، زلالی د مویزر خنزی د فرا ولایت د بلبلک ولسوالۍ د دینجاباد کلي څخه خبرې کوم. زما ورور چې عبدالباري نومېږي د دولس کالو کېږي چې مدرکه شوی دی. زما د ورور په حاصله تر اوسه هېڅ معلومات نه دي شوی. څه کوم دوست یا کوم انډیوال یا رجا انډیوال دا زما پیغام اوري، مهرباني دی چې د پاسه معلومات لري په دغه نمبرو زما ته زنګ ووهي. تر اوسه تر پنځه نولس څوارلس نولس اووه شپېته دوهم نمبر دی صفر واګه څلور څلوېښت صفر پنځه څلوېښت دېرش. شمېرې به یو ځل بیا تکرار کړم: صفر اووه صفر پنځه څوارلس نولس اووه شپېته صفر واګه څلور څلوېښت صفر پنځه څلوېښت دېرش. مننه او سلام.
زه حمید الله هلمند ولایت د کلایبست سیمې سره ستاسو سره په تماس کې یم. زما یو ورور دی چې کاري شامت خان نومېږي، د درې کاله کېږي چې ورک دی، اسداره کې نهسته. هر ورور مسلمان ته که پاته وي یا دی په خپله زما ژغه اوري په دغه شمېره دې زما سره په تماس کې شي. یوولس درې سوه اتیا دوه سوه څوارلس. یو ځل بیا تل په شمېره وایم: صفر اووه سوه یوولس درې سوه اتیا دوه سوه څوارلس.
سلام علیکم، زه محمد یونس د کندهار د ښار څخه خبره کوم. زما خوریی چې عصمت الله نومېږي، د پاکستان د کوچ د ښار د پښتون آباد اوسېدونکی دی. تقریبا شپږ کاله کېږي د کور څخه وتلی دی، بیا یې موږ ته هېڅ معلومات نشته. کار مسلمان ورور ته د ده په هکله معلومات وي، هغه انګلی عصمت الله نومېږي د راځنامه دی چې زما خوریی دی. هر مسلمان ورته که په سوي زموږ سره دي معلومات ونیسي پر دغه تلیفون شمېره: صفر اویا څلور اویا اچا
درود علیکم. محمد اکیمین د غزنی ولایت نیړی کني ولی د ما یو ماماره د کرباغ د کړدی جامرات وشیدون کړي د اجاز الوزیر په نامه د دی پیروز خان زوی د لاس کال کی شورکته. بیا ما ته یو چا زنګ واغو د عبدالرحمن په نامه باندې لکنړ سی وای تا یو ماما او بیا د شو په پیښو په کونجه کې و لنګای دی خو خلنګای هم ډیر خوېږي یا ورې په لنګی شپازابو. نو اوس عبدالرحمن ته اړیکه نه نیوه کېږي، نه عبدالرحمن یا د ملګري څوک غږار وي. ما ترې په دغه شماره باندې زنګ ووایي: صفر اویا پنځوس اتیا اووه سوه یو اویا. وسلام.
زه عبدالخالق د کندهار ولایت نه خبرې کوم. زما یو اخ دی په نامه د شرف الدین چې مشهور په ظفر اغا باندې دی. دا یو کال کېږي چې اروپا ته تللی دی، هېڅ معلومات یې نه لرو. که چېرې دې په خبره باندې زما ژغه اوري او یا د ده په هکله څوک معلومات ولري، نو مهرباني دې وکړي د ټلیفون په دا شمېرو زما سره تماس ونیسي. صفر صفر درو نوي دا د افغانستان د کوډ نمبر دی: اویا اووه پنځوس صفر پنځه دېرش پنځه نوي. دوهم شمېره: صفر صفر درو نوي اویا شپږ دېرش درو دېرش اته سوه شل. هر څوک چې د ده په هکله معلومات ولري، مهرباني دې وکړي د ټلیفون په دغه شمېرو دې زما سره تماس ونیسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه لونګ د ملنګ زوی د کاپیسا ولایت اوسیدونکی یم. ما یو ورور د مولوی محمد عالم په نامه باندې د پروان ولایت د نیازی له کلي نه درې کاله مخکې ورک شوی. ځینې دوستان وایي چې د قندهار په زندان کې یو کس د مولوی محمد عالم په نامه باندې بندي ده، او غواړي چې وای چې د ما دوستان زمونږ پښتنه هیڅ نه کوي. آیا چې دا زمونږ مولوی محمد عالم دا که په دې نامه کوم بل کس که غواړي چې زمونږ شمېره پیدا کړي یا ترلاسه کړي، نو زمونږ شمېره ده: صفر واویا شل درې دېرش نه سوه څلور څلوېښت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
زه سعد الله د سنگین د ولسوالۍ څخه خبرې کوم.
زما د بشیر په نامه ورک دی دا اوه کاله کېږي ابازاری د رادیو د کارکوونکو څخه زه دغه هیله کوم چې دغه زما د دوی معلومات ما ته راکړي په دغه نمبر ما ته زنګ ووهي 0 1 0 5 4 5 4 4 8
نو یو دا که زه یو لیک مې نه لاله نظر دې دلو سکاله دې خپل نوم نه نظر فی د پلانونو یار محمد شوی هر چا چې دا کې به دا شنه راځي زما سره تماس مې ستاسو درې کال کې چې ورکتي نو کله دا راځي خبرې کوم چې په راویا وږي چې په اتلس ورلس مې راځي زه دې کاروم چې په راویا وږي چې په اتلس ورلس مې نه نه هر چا دا کې دا شنه راځي ماته زنګ دی
ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم د روزګان ولایت چرچنو ولسوالۍ نه د سره پلین کېم بسم الله خبره کوم زموږ د کورنۍ دوه مرګ دوه ځوانان نادرکه دي یو د موسا جان په نامه دی یو د جمعه خان په نامه دی موسا جان په نامه دا 25 کاله کېږي چې نادرکه دی د جمعه خان په نامه دا 15 کاله کېږي چې نادرکه دی هر چا ته که معلومات وي مستدی په دغه شمېره باندې زنګ ووهي 0 1 0 5 4 2 2 3 3 درنا شرنی به تر لاسه کی و سلام
السلام علیکم غفر خان جلیم پښتین نیما یو کاکاله دنیم کاله کیږي چې ورک نو راسل نه میږي کیدو په اړه څه معلومات ما ته دې په دې شمیره اړیکو نشي اجازه دې تر لاسه کی خپل صفر وسو شپږ نه وی وسو 5 2 2 3 بل شمیره د 0 4 0 1 0 خطا دی بل شمیره د 0 2 2 1 5 6 ازادي را دو زنده و غونډه پښتیا دي ما خلی سره
زمانه ما یاد لا دې کندار ولا څه خبره کوم نور فلار بکر او پاتاو دې نور مو سره ود کړه دا د دې څوم و تخپل وطن نوم ورک دی ولسوالۍ نوم یې نه دی زایا دا ولایت څه وسمه څه دارا کوس دا د پلانو مې هربارې د خونو نوم یې اسلام علي بلاد مرتوا زارک نه کیل سر دا بوزو پیدا کو از زارک نه ور مانی دا دا څنګه را چا ته معلومات زنګ راوې څه پراویا څنګه تاسو پوښتنه څنګه اتیا چلور نه
السلام علیکم زمانم ده اندر الله ده پروان ولایت وسیدون کئی ما زمان ارو ده چه پنم ده او باید الله ده یا تقریبا ده سلور کالا کی گی ده پنجاب پاکستان تو پنجاب علاقه کی نادره کده ده ده فارا که توک معلومات داری یا ده فیسبوک تلاره ما تره فداغا شمیره تلیفون وکی سفر وسوا نه نوی تینزه سلوی تینزه دیر لاس پلا شمیره ده سفر نه هاوی سفر نه وشوی ته دو سوا و پینزه دیر والسلام با احترام
نما یو ورځ شاولین نه یې نشول کال عمر لري یو کال کیږي نه بدا کوي په جواب ګونګې ار مسلمان دوه کمال نه کوي په دغه شنه دې څنګه کوي سپور و سپور شپر ات دې یک ز د ات د شپر دې ات دې په ټول ټول شمه نه لرم سپور و سپور شپر اته درې پنځه اته شپږ دی اته
السلام علیکم دا مان الله دې صاحب د صالح د تاریخ له کلي نه خبرې کوم د ما یو رګځه په نوم دی اڅکزي لا یا بیاو یا ونی مې اڅکې نه درکه سبا د کچا ته معلومات وی په دغه شماره دی اړیکه ونی سي سفر واویا اته سوا چلو چلوي پیار لاس بل څه مې را ده سفر وسوا پنځاتیا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
ته آزادی له رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروگرام اوري کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي 0000 2 1 2 1 4 1 15 د آزادی رادیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورکشوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي. که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولیږئ او خپل ورکشوی عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر اووه بجو پورې خپرونې لري.
سلام و وقتتون خوش. ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. من جاوید حسن‌زاده همراه با تیم خبری و تکنیکی ما در این یک ساعت از رادیو آزادی با شما هستیم. در صدر مطالب خبری ما میشنوید که ریاست اجرایی افغانستان میگوید که رئیس جمهور در آینده نزدیک فرمان را به خاطر آغاز کار